پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې سرچینې وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د تماس ډله به نن د خبرو د اجنډا پر جوړولو بحث وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ له کبله په یوه ورځ کې شاوخوا 15,000 نور کسان مړه شوي دي. په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې پروګرام هم لرو چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د ونډې په اړه بحث ته ځانګړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په پیل کې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغانستان کې د ماشومانو د ګزن ضد واکسین پیل شو. یونیسف د لومړي ځل لپاره اوروزګان کې دفتر پرانیزي او د امریکا ولسمشر کالیفورنیا ته ځي چیرته چې زورور اور لګیدلی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت د پولیو څانګې د عامه اړیکو مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین به پر څه باندې 6 میلیونه ماشومانو چې تر 50 کلونو کم عمر لري تطبیق شي.
دا کوم کمپاین چې نن پایل شو دا د 15 ورځو لپاره دوام کوي، یعنی د سپتمبر د 14 نیټې نه تر 30 د دې کمپاین مخه دا ده چې 6.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورسوي.
دغه کمپاین د کورونا ویروس د خوریدو له کبله د 2 میاشتو لپاره ځنډیدلی و چې ورسره نږدې 10 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې وو. د عامه روغتیا وزارت وایي دا کمپاین به د افغانستان په ختیځو، لویدیځو، جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې د وږې تر 28 نیټې دوام وکړي. د روان 2020 کال له پیل راهیسې تر اوسه د ګزن 6 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوي. وزارت اندېښنه ښیي چې دا ځل به هم نږدې 2 میلیونه ماشومان د پولیو د کور په کور واکسین څخه بې برخې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په سطح هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې پاتې دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د لومړي ځل لپاره په جنوبي ولایت روزګان کې خپل دفتر پرانیزي. یونیسف په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې سره به دغلته 900,000 کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان چې له اساسي خدمتونو بې برخې دي د دوی مرستې ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د یونیسف عمومي مشر ابوبکر کامپو ویلي له 1990 کال راهیسې لومړی ځل دی چې دوی روزګان کې فعالیت پیلوي او نوموړي دا کار د هغه ولایت د خلکو د ژوند بدلون لپاره تاریخي لحظه یاد کړي. یونیسف وایي اوروزګان هغه ولایت دی چې د نورو پرتله د ګزن پیښې پکې زیاتې دي او 1,15,000 ماشومان پکې بیړنیو خدمتونو ته اړتیا لري. د یونیسف په باور د ښوونې کمزورتیا د اوروزګان بل ستونزه ده او په هرو لسو نجونو کې یې 8 زده کړو بې برخې دي. بلورتا څلور وسلوال طالبان په اوروزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی برید کې وژل شول. سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د تیرین کوټ ښار په کوټوال سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د بریدونو نیت درلود چې بمبار ورباندې وشو. د اوروزګان د والي ویاند زړګي عبادي ویلي چې په دې پیښه کې ګڼ نور طالبان ټپیان شوي هم دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالی اړوند بل خبر کې اوري چې د بادغیس چارواکي وایي په دې ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي. د بادغیس د والي ویان فیض محمد میرزازاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د اب کمري ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې.
موټر از اردو ملی
د ملی اردو موټر د سړک غاړې پر ماین برابر شو. د ملی اردو 2 تنه وژل شوي. ورستي جزئیات هم دادي.
بلخوا په ولسی جرګه کې د بادغیس د خلکو استاذ زیاودین اکازی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې د پاوز 15 ماین پاکان وژل شوي. نوموړي ویلي چې دغه کسان له ماینونو څخه د ابکمرۍ ولسوالۍ د لارې د پاکولو لپاره ګمارل شوي وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ایالت ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالت کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدنې شاوخوا 4000 کورونه سوځولي او تر 40 ډیر کسان پکې مړه شوي. د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور لګېدنې څخه د خوندیتوب اداره وایي شاوخوا 1.2 میلیونه هکتار ځمکه باندې اور لګېدلی. د ولسمشر ټرمپ سفر په درشل کې په کالیفورنیا ایالت کې د سختو بادونو خبرداری هم ورکړل شوی چې ښایي د ځنګلونو د اور لمبې نورې هم زیاتې کړي. د کالیفورنیا والی ګیوین نیوسام ویلي چې د دې اور لګېدنې اصلی دلیل د چاپیریال بدلون دی. ولسمشر ټرمپ تر دې دمخه د انتخاباتي کمپاین په لړ کې نیوادا ایالت ته تللی وو. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا بنن دوشنبه خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د روسي اعتراضونو او ناکراریو د پایل راهیسې لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبري سره کوي. دغه مشران د روسي په سوچي خار کې داسې مهال سره ګوري چې د بلاروس د پلازمینې منسک په ګډون په نورو ښارونو کې د ولسمشر پر ضد اعتراضونه 15 اونۍ ته وغځېدل. مظاهره چان د ولسمشر لوکاشینکو د 26 کلنۍ واکمنۍ ختمېدل غواړي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی سرچینې وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نن مذاکرات نه پیلیږي او تمه ده چې د تماس ډله به د سولې د خبرو د اجنډا پر جوړولو بیا بحث وکړي. په دې اړه د حکومت له دریز نه به هم خبر شي.
په خبرو کې د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی د شتون مخه اوربند تاوتریخوالي پای ته رسولو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات تامینول دي.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې په غزنی کې د وژل شویو سرتیرو د کورنیو غړي پر امنیتي چارواکو تور لګوي چې په لرو پرتو سیمو کې د پرتو پوستو د سرتیرو له حاله نه خبریږي.
ورزو کې د پوستې اچولې دي اکمال یې نسې کړی. پرون زخمي چیغې ورته وغلې د حکیم لالا زوی مشال هغه نارې په مخابره کې وایي چې زخمي هم راسئ ما در وړئ بیا طالبان ورځي په طبیعت یې ولي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 15,500 نور کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټول شمیر له 9,00,000 واوښت. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 بحث کې پر دې خبرې کوو چې ایران ولې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په غونډه کې ګډون ونه کړ او دا هیواد اوس په افغانستان کې څه غواړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغان حکومت د مرکچی پلاوی او غړی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ نن مذاکرات نه پیلیږي او تمه ده چې د تماس ډله به د سولې د خبرو د اجنډا پر جوړولو بیا بحث وکړي. د افغانستان د جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ د تماس جوړې شوې ډلې پرون ناوخته غونډه وکړه او هوکړه یې وکړه چې د یو بل پر وړاندې به د سختو خبرو او د جنجال راپورته کولو څخه ډډه کوي. له بلې خوا د افغانستان حکومت وایي د سولې په خبرو کې د افغانستان د مذاکره کوونکي پلان د شتون هدف اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره امید ظاهرمل د شپه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. ظاهرمل صاحب نن تمه و چې رسمان د دوړو خواو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د خبرې ولې پیل نه شوې؟
د هغې مهالویش لمخې چې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره پلان شوی و نن تمه وه چې رسمن دواړه لوري سره مخامخ کینی او خبرې پیل کړي، خو هغه څه چې د خبرو د ځنډ سبب شوي د اجنډا موضوع ده. په قطر کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي له دې کبله چې دغه موضوع حساسه ده وایي نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې خبرې نن ځکه نه پیل کیږي چې اجنډا بشپړه شوې نه ده او کله چې اجنډا بشپړه شوه خبرې به هم رسمن پیل شي. خو هغه دا چې د اجنډا منصپانګه څه ده او کوم موضوعات پکې رانغاړل شوي دي معلومات ورنکړل. دا یې هم ونه ویل چې د اجنډا د تکمیلي دو لپاره کوم وخت مشخص شوی دی یا کرنې ته ورته ټاکل شوی چې تر دې وخته پورې باید دا اجنډا تکمیل شي او بیا دوی مخامخ مذاکراتو ته ولاړ شي. خو افغان حکومت تل د اوربند او تاوتریخوالي په کمیدو باندې ټینګار کړی او دی او هغه څه چې مطرح شوي دي په رسنیو کې د طالبانو لخوا هغه د افغانستان د نظام د نوعیت مسئله ده. نو ځکه ډېره دا انګېرل کېږي چې دغه دواړه موضوعات د اجنډا یو بحث ووسی. ښکارا بیا د افغانستان حکومت نن رسمن وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکې پلاوي د شتون موخه اوربند دی، د تاوتریخوالي کمواله او همدا ډول په هیواد کې د تلپاتې سولې تامین.
سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکره کوونکې پلاوي د شتون مخه اوربند، د تاوتریخوالي پای ته رسولو په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات تامینول دي.
دا د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپالو.
بله ظاهرمل صاحب، د تماس ډلې خو پرون هم غونډه کړې وه، هغوی هلته کومه موافقه کړې وه کنه او د بلې غونډې وخت د دوی معلوم شوی؟
تکل صاحب، پرون ناوخته د دواړو لوریو جوړه شوې تماس ډله چې لس نفره پکې دي، یعنی پنځه د افغان حکومت د مرکچی پلاوي لخوا او پنځه د طالبانو لخوا، دوی سره ناست او پر یو شمېر موضوعاتو باندې سره هوکړه کړې وه چې دوه مهم یو دار چې دیو بل پر وړاندې بل پارونکو موضوعاتو د رابرسېرولو څخه ډډه کوي او همدا ډول به د خپل منځي جنجال نه ډډه وشي، چې دا د خبرو د پایل او د باور فضا لپاره یو ښه مناسب اقدام هم بلل شوی دی. د تماس ډلې غړي نادر نادری پرون په خپل ټویټر پانه ولیکل چې د مذاکراتي پلاو د تماس کمیټه پرون ناسته وکړه او پر افطاری اصول او د کار پر مهالوش باندې خبرې اترې او بحث وکړه. طالبانو هم ورته خبره وکړه او په قطر کې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم په خپل ټویټر پانه ولیکل چې د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونو د تماس کمیټو نن ماخام، یعنی هدف یې د پرون ماخام څخه دی چې د لمانځه وروسته یې ناسته وکړه او په ناسته کې د راتلونکو مجالسو پر کاري اصول او مهالوش باندې خبرې او بحث وشو. اما هغه څه چې نن کېږي، د مرکچی پلاوي یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې نن بیا دا ډله سره کینی، خو ډیر تمرکز به بیا په هغه رفتاری اصول او هغه باندې نه وي، ځکه چې هغه جوړ شوی چوکاټ دی پای ته رسېدلی. نن به بحث پر اجنډا باندې متمرکز واوسي تر څو پر کومو موضوعاتو باندې بحث وشي او خبرې مخته ولاړ شي. تکل صاحب
ډیره مننه. امید ظهیرمل د ازادي رادیو خبریال و چې د کابل له سټوډیو نه په قطر کې د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت او طالبانو د منکچی پلاو ترمنز د خبرو اترو لوروستي جریاناتو اول راکو. البته د شبا کوم راپورونه چې مونږ تر رسیدي دواړه خواوې په خپلو کې د غونډو په حال کې دي او د دوی د پلاو غړي حتی نش کولای چې له رسنیو سره خبرې وکړي. مونږ ډیره هڅه وکړه چې د پلاو له غړو سره د تیخ پرونی تر جوړې دو پورې تماس ونیسو، خو مونږ ته ویل شول چې دوی د غونډو په حال کې دي او نش کولای چې رسنیو سره خبرې وکړي. نو په دې منځ کې هر کله چې مونږ وتوانی دو چې له دوی سره تماس ونیسو، د ازادي رادیو سره اوسېږي، مونږ به په دې اړه تاسو ته وروستي جریانات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د روانو خبرو په اړه تاسو څه فکر کوئ؟ خپل نظریات د افغان بیسیم په 1918 شمیره SMS کړئ. مونږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړو. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. په غزنی کې په ډیرو سیمو کې امنیتي سرتیری په پوستو کې د خوراکي موادو او وسلو د نشتون له کبله وسلوالو ته تسلیمیږي او ځینې نور بیا په زخمی حالت کې د ټپونو له کبله ساور کوي. د هغه پیښې دي چې د دې ځای د اوسیدونکو احساسات یې پارولی دي. دوی وایي دولت دې په قصدي ډول د خلکو زامن په وسلوالو نه وژني. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور تفصیل لري.
مشال د مور او پلار دریمه و اخیری سرتیری زوی و چې د تیر یک شنبه په ورځ ماښام و بجې د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې په ماین چاودنه کې ټپی سو. خو د سبا سهار تر اتو بجو پورې د پوستي تر څنګ په ټپی حالت کې پروت و چې بیا یې د ټپونو له امله د پیش په ځای کې سا ورکړه. د مشال کورنۍ وایي مشال د غزنی والي امونیه قومندان د ملي امنیت رئیس او د دریمې پلې لیوا د قومندان تر څنګ خپلو پولیسو ملګرو قومي مشرانو مدني فعالانو او نورو خلکو ته د ژغورنې په مخه تلیفونونه کړي وو خو ږغ یې وانه اورېدل سو. تر دې یوه ورځ وروسته خواله رسنیو په همدې سیمه کې د یو پولیس سرتیری په پوسته کې د تندې له امله د ساور کولو خبر خپور کړ. لیکل سوی و چې شپږ تنه نور یې د خوراکي توکو د نه درلودلو له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سول او د شپږو تنو نورو پولیسو په وژل کېدو سره دې پوستې له څلورو میاشتو محاصرې وروسته سقوط وکړ. دا هغه پیښې دي چې د دغه ځای د اوسیدونکو احساسات یې راوپارول. د غزنی اوسیدونکو وایي سلګونه داسې پیښې په غزنی کې کېږي چې سرتیری په ټپي حالت کې د جګړې په میدان او یا هم په پوستو کې پراته وي، نه یې درملنه کېږي، نه روغتیایي مرکزونو ته انتقالېږي او نه هم خوراکي توکي ورسېږي. مهراب شاه چې زوی یې همداسې د پولیسو په پوسته کې په ټپي حالت کې سا ورکړې وایي
ورزو کې د پوستې اچولې دي، اکمال یې نسیه کړی، پرون زخمي چیغې ورته وغلې. د حکیم لالا زوی مشال هغه نارې په مخابره کې وږي چې زخمي هم راسئ ما در وړئ، بیا طالبان ورځي په طبیعت یې ولي، څوک نه ورځي له دغه جي چې نسیه ورکړه سر له ساره دي، خو دا پوستې راټولې موږ زمن دې نه پکې مړ کوي.
قومي مشر حاجي عبدالباري هم وایي په غزنی کې په جګړو کې د غریبو کورنیو بچان جنګیږي، خو کله چې ټپي سي په شپو شپو هلته پراته وي.
دا که د دوی بچان وایي په غسات پرېستدګي ورته کړی، دا که د یو وکیل زوی وایي په غسات به راخیستی وو، زخمي پروتې چیغې وایي خدای پرده ما در واخله، دغه د ځوندی ماته راسه کومک راکړه، هیڅوک نه ورځي چې هغه زخمي راواخلي یا یې مړی راواخلي.
دا غزنی د والی ویندوی وحید الله جمعزاده بیا وایي کزینو پوستو ته اکمالات ونسی خامخا به سقوط کیږي، خو داسې کومه پیښه نه لري.
ډیر کم موارد به هم دغسې تر سترګو کیږي چې پوستو ته د اکمالات ونسی، ولې که اکمالات ونسی تاسو په جریان کې یاستئ چې زیاتره وخت کیدای سي همهغه سرتیری هغه پوستي پرېږدي او یا له سقوط سره مخامخ سي، ولې موږ دغسې څه نه لرو.
دا امنیتي چارو پوه عبدالرحمن مسلی هم پوستو ته د اکمالاتو نه رسول او یا په پوستو کې د ټپي پولیسو پاتې کېدل د محلي او نظامي چارواکو بې کفایتي شي او وایي تر څو پورې چې دغه رهبري تغیر سوی نه وي همداسې به کیږي.
په غزنی کې دا اصلا د رهبري بې کفایتي ده، که قومندان د امنیت دی، که والي دی، که رئیس د امنیت دی، که لیوا قومندان دی، دا بې کفایته دي، بلکې بېخي هغه وظیفه شناس نه دي، خپله وظیفه لا نه پېژني.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له تیرو څوارلس کالو څخه سختې جګړې روانې دي او دغه ولایت د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوام کې نور راپورونه لرو، خو دا شیبه ناجیه ساپۍ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي دي.
ټاکل شوی چې د دوبۍ په سوداګریزه ناسته کې نن په شلو مهمو اقتصادي پروژو بحث وشي. دغه پروژې به لومړی نړیوالو پانګوالو ته تشریح شي تر څو پانګونې پرې وکړي. یاد دو ورځنۍ ناسته د حرکت په نوم د یوې بهرنۍ موسسې لخوا جوړه شوې ده. د یادې موسسې مشر نورعالم حکیمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژې په بیلابیلو برخو کې دي.
سره یې د برق په برخه دي، ځینې یې د ترانسپورت په برخه کې دي، ځینې یې د اقتصاد په برخه کې دي، ځینې یې د زراعت د توسعې په برخه کې دي، او د دې ټولو مجموعي پانګونې اندازه له څلورو بیلیونو ډالرو ارزي.
نوموړي وویل چې دغه ناسته کې د څلوېښتو هیوادونو استازي ګډون کړی. دا ناسته دوه ورځنۍ ده چې پرون پیل شوه. د افغانستان د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال هم په یاد ناسته کې ګډون کړی او بهرني پانګوال هڅولي سو په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې اته اتیا شنی خونې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه شنی خونې کورنیو ته دا زمینه هم برابروي چې د خپلو سبو د پلور له لارې ښه عاید ترلاسه کړي. نو موري ویل چې کروانګر کولای شي لخپل شنو خونو څخه په یو کال کې څو ځلی حاصل ترلاسه کړي او په لګ خواري سره ډیره ګټه ترلاسه کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ او یا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند و نه بیا افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ یو زر سلویخت افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ لس پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
د ازادۍ راډیو نه غرمنۍ خبري مجله اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو نوی ریکارډ یې ثبت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په کرونا وایرس 15500 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیر 9,014,410 ته لوړ شوی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د نړۍ په سطحه تر بل هر وخت د کرونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي چې شمیر یې 3,009,030 ته رسیږي او په دې موده کې 15500 کسان مړه سوي دي. د کرونا وایرس د زیاتو مثبتو پیښو راپور له هندوستان، د امریکا له متحده ایالاتونو او برازیل ورکول سوی دی. له تیر میلادي کال راهیسې چې کرونا وایرس خپور سو، په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 23,900,000 اوښتي. تر نیمایي زیاتې پیښې د امریکا په لویه وچه کې ثبت سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په هندوستان کې پرون یک شنبه د کرونا وایرس 4,392 نوې پیښې، په امریکا کې 45,523 او په برازیل کې 43,248 تازه پیښې ثبت سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو او هندوستان کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ مړه سوي. په برازیل کې بیا د 840 کسانو مړینه ثبت سوې ده. هندوستان د کرونا وایرس د مثبت پیښو له اړخه د امریکا تر متحده ایالاتونو وروسته په دویم کتار کې راځي. په هندوستان کې یوازې په اګست میاشت کې د کرونا وایرس نږدې 2,000,000 مثبتې پیښې ثبت سوې چې د نړۍ په سطحه په یوه میاشت کې تر ټولو لوړ شمېر دی. د سپتمبر میاشتې له پیله په دغه هیواد کې په ورځني ډول تر زرو زیات کسان په کرونا وایرس مري. برازیل چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر پکې تر 4,000,000 اوښتی، تر امریکا او هندوستان وروسته په درېیم کتار کې راځي او تر 1,010,000 د زیاتو کسانو مړینه پکې ثبت سوې چې د لاتینې امریکا په سطحه د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د امریکا متحده ایالاتونه چې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر پکې تر 6,000,000 اوښتی، د جدول په سر کې دی او په دې وایرس د 1,094,000 کسانو مړینه پکې ثبت سوې ده. د اروپا په ځینو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس مثبتې پیښې په ورځني ډول په زیاتېدو دي. چارواکو په ځینو کرونا ځپلو سیمو کې بیا محدودیتونه لګولي، له خلکو یې غوښتنه کړې چې ماسکونه وکاروي او له یو بله جسمي فاصله رعایت کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه هم خبرو. خدا شیبا ناجی ساپی ته غوښ شي چې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼې په دوحه کې د دواړو اړخونو د پلاو ترمنځ د تماس ګډ کمیسون جوړېدو ته په اشاره لیکلي چې لا هم د خبرو لپاره پر اجنډا توافق نه دی شوی. لیکوال لیکي چې په دغه اجنډا کې د حکومت لپاره مهمه دا ده چې طالبان اوربند ومني، خو په وینا یې طالبان بیا هڅه کوي چې د نظام څرنګوالی او د پاتې طالبندیانو خوشي کول د خبرو په اجنډا کې شامل کړي. د سرمقل لیکونکي په باور د نظام ډول جمهوریت، اوربند، بندیان، موقت حکومت، امنیتي ځواکونو برخلیک، د طالب جنګیالیو برخلیک او ټولې هغه چارې چې په اړه یې متفاوت دریځونه شته چې باید د خبرو د اجنډا برخه شي او بحث پرې وشي. رسپانی چنګار کړی چې د ولس هیله دا ده چې دواړه اړخونه پر اجنډا هم ژر توافق وکړي او په وینا یې چې مرکشي پلاوی باید د بهرني فشار پر ځای د ولس غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي او ټولې ستونزې په خپله حل کړي. ویسا ورځپاڼې بیا سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې بین الافغاني مذاکراتو کې باید موږ خپل افغاني طرحه ولرو. وړاندې راغلی چې د تماس ګروپ چې د دواړو پلاو شمیر غړي پکې شامل دي باید د اصلي مذاکراتو لپاره اجنډا او د پرمخ بیولو اصول جوړ کړي. ورځپاڼې لیکلي د راتلونکي حکومت او نظام لپاره بهرنیانو وار د مخه مختلفې نسخې تیاری کړي چې ګواکې افغانان تفاهم او ګډ ژوند ته رسولی شي. سر مقاله کې همدارنګه ټینګار شوی چې افغانان باید د فرصت څخه ګټه واخلي او د هواري او متحد ملت په توګه ځان له جګړې خلاص کړي. او هیواد دولتي ورسپارنې سرمقاله هم په قطر کې د سولې د مذاکراتو سرنګوالی جوړوي. ورسپارنې مرکچی پلاو ته سپارښتنه کړې چې دواړه ډلې مسؤلې او مکلفې دي چې د سولې لپاره د مذاکراتو په بهیر کې مستقلانه او عادلانه دریس غوره کړي، ځکه په وینا یې تاریخي او قسم خوړلی دښمن تیار په کمین کې ناست دی او په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې د افغانستان لپاره دا په لاس راغلی فرصت له ناکامۍ سره مخ کړي. لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې روانه جګړه له بېلابېلو بهرنیو لورو پر مخ وړل کېږي چې هر لوری په اسانۍ سره لدې جګړې لاس نه اخلي. سرمقال لیکونکي په خبره افغان ولس د دوی مسولانه پریکړو ته سخت لیواله دی او د دې لپاره تر ټولو لومړی اور بند غواړي.
اوس هم د ټکنالوژۍ یو جالب راپور. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت وایي چې چینایي شرکت ټیک ټاک د رانیولو غوښتنلیک رد کړی دی. مایکروسافت په امریکا کې د ټیک ټاک د فعالیت د رانیولو غوښتنلیک سپارلی و، خو د ویډیوګانو د شریکولو د چینایي شرکت ټیک ټاک په مذاکرو کې چې د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشار په نتیجه کې پیل شوی وي دا غوښتنلیک رد کړی دی. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ظاهرا ادعا کړې چې د ویډیوګانو شریکولو چینایي شرکت ټیک ټاک د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. ښاغلی ټرمپ ویلي و چې د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافت یې هڅولی چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیت رانیسي، خو مایکروسافت وایي په هغو مذاکرو کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو په نتیجه کې پیل شوی وي چینایي شرکت ټیک ټاک یې غوښتنه رد کړه. مایکروسافت پرون په یو وینا پاڼه کې چې امریکایي رسنوی خبره کړې ویلي بایټ ډانس کمپنی چې ټیک ټاک یې مربوط کیږي ویلي چې دوی د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه پر مایکروسافت نه خرڅوي. په ځینو نورو راپورونو کې د بخبره سرچینو په حواله ویل سوي چې بایټ ډانس تر مایکروسافت بل امریکایي شرکت اوراکل غوره بللی دی. په دې اړه ټیک ټاک یا هم اوراکل کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي پورې به په امریکا کې د ټیک ټاک فعالیت منع کړي. د ادعا کړې وه چې د دغه شرکت لخوا د کاروونکو په اړه له راټولو سویو معلوماتو ښایي چې د چین استخبارات ناوړه استفاده وکړي. ولسمشر ټرمپ بایټ ډانس کمپنۍ ته چې ټیک ټاک یې اړوند اپ دی سپارښتنه کړې وه چې په امریکا کې خپل فعالیت وپلوري. ټیک ټاک دا نه مني چې د کاروونکو په اړه معلومات دي د چین له حکومت سره شریک کړي وي. دغه شرکت محکمې ته عرض کړی و چې د امریکا د حکومت د خبرداریو مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د چین ګڼ شرکتونه له دې ډاره په امریکا کې منع کړي چې ګواکې دوی چینایي چارواکو ته زمینه برابروي چې په امریکا کې د کاروونکو معلومات وکاروي. په دغو شرکتونو کې هواوی، زی ټی ای او د میسیجونو اپ وی چټ هم راځي. ټیک ټاک وایي په نړۍ کې د ګډونوالو شمیر 200 میلیونو ته رسیږي چې له دې ډلې یوازې 30 میلیونه یې په امریکا کې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي که د سولې په خبرو کې امریکا، پاکستان او ایران لاسوهنه ونه کړي نو دا خبرې به ژر سمه نتیجه ورکړي. سید عثمان سادات لیکي هیله من یم چې مذاکرات به الله جل جلاله کامیاب کړي. خیرالله همدرد د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ نه لیکي په قطر کې چې کومې خبرې روانې دي انشاءالله نتیجه به یې مثبته وي. نصرالله قانت له کندهاره لیکي زما په نظر په خبرو کې باید له نرمښت او سهولت استفاده وشي. عبدالله له هلمند نه لیکي زه پر حکومت او طالبانو غک کوم چې لمړی دی په بین الافغانی خبرو کې د دواړو خواو پر بندیانو خبری وشي چې د دواړو خواو ټول بندیان آزاد شي. نظیر احمد بسم الله کندهار لیکي بین الافغانی خبرې ډېرې ښې روانې دي، خو له طالبانو او حکومت څخه مو غوښتنه ده چې په خبرو کې خنډونه لرې کړي او لومړی باید په دې ځورېدلي هېواد کې اوربند ټینګ کړي تر څو چې د خبرو په جریان کې د افغانانو د مرګونو مخه ونیول شي. او توخی د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید په دې غونډه کې له پوره اخلاص نه کار واخلي. ډیر نور پیغامونه هم را رسیدلی دي. سوله مهمه موضوع ده، د ټولو اوریدونکو ورته تلوار او تلوسه ده، او ځکه پیغامونه هم زیات دي خو د وخت د کموالي له کبله ټول راپورونه نشو خپرولی. دا شیبه 12:13 دي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې له خبرونو وروسته د 15:15 اونیز پروګرام کې د پر دې خبرې کوو چې ایران ولې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په غونډه کې ګډون ونه کړ او دا هیواد اوس په افغانستان کې څه غواړي. خو له هر څه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزړن یا پولیو ضد واکسین کمپاین نن پیل شو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا واکسین به پر څه باندې 6 میلیون ماشومانو چې تر 5 کلونو کم عمر لري د 5 ورځو په ترڅ کې تطبیق شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د لومړي ځل لپاره په جنوبي ولایت روزګان کې خپل دفتر پرانیزي. یونیسف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له دې سره به دغلته 900,000 کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د دوی له مرستو برخمن شي. څلور وسلوال طالبان په روزګان ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي. بل ورته د بادغیس چارواکي وایي په دغه ولایت کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې د ملي اردو 2 سرتیري وژل شوي. په ولسي جرګه کې د بادغیس د خلکو استازی بیا وایي چې په دې چاودنه کې د ملي اردو 5 ماین پاکان وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د لویدیځو ایالاتونو د سفر په لړ کې کالیفورنیا ته ځي. نوموړی داسې مهال د کالیفورنیا له چارواکو سره ګوري چې په دې ایالات کې د اګست له لومړیو راهیسې اور لګېدنې شاوخوا 4000 کورونه سوځولي او تر 40 ډیر کسان پکې مړه شوي. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا به نن د دوشنبه له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په بلاروس کې د روسي اعتراضونو او ناکراریو د پیل راهیسې لومړی ځل دی چې دواړه مشران مخامخ خبرې سره کوي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. 15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سپتمبر 12 خای د افغانستان په تاریخ کې د یوې مهمې ورځې په توګه ثبت شي. په دې ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو په نیت بین الافغاني خبرې پیل شوې. دا خبرې د نړیوالې ټولنې او سیمې د هیوادونو لپاره خورا مهمې وي، ځکه که دا خبرې بریالۍ شي نو د نړۍ او سیمې یوه ډېره اوږده جګړه به پای ته ورسیږي. ایران په 9 لسیزه کې د کورنۍ جګړې له کلونو پرته په 13 لسیزو کې د افغانستان له ټولو حکومتونو سره ښه اړیکې نه درلودل. په 13 کلونو کې ایران د افغانستان د دولت او امریکا له مخالف ځواک طالبانو سره هم ښه اړیکې وپالل، خو د افغاني خبرو پیل ته د تیاریو په شپو ورځو کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د 13 کلونو د ارزښتونو د خوندیتوب مسله هم رابرسیره کړه. د بین الافغانی خبرو په پرانستون کې غونډه کې له ایران پرته د افغانستان له سولې سره ټول لیوال اړخونه حاضر و. ایران د افغانستان په پیښو کې تل یو مهم لوبغاړی و او په هر ډول حالاتو کې تر پاکستان وروسته دوهم اغیزناک لوری ګڼل کیږي. اوس چې د سولې خبرې روانې دي او امریکا هم له افغانستانه په وتلو ده، د ایران ونډه به په افغانستان کې څه وي؟ د امریکا وتل د ایران لویه غوښتنه وه، خو د امریکا تر وتلو وروسته ایران په افغانستان کې څه غواړي؟ په نننۍ خبرونه کې لخپلو میلمنو سره په دې اړه بحث کوو. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو درې تنه میلمانه لرو، ډیره بخښنه غواړم. او تاسو هم کولای شئ چې زمونږ له میلمنو سره په دې خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې ګډون کوونکي دي د فراه پخوانی ولی چې د لغمان ولی هم پاتې شوی و، محمد آصف ننګ، د هرات د متخصصانو د شورا مشر رفیق شهیر، او لیکوال محمد عیسی ستانکزی. خپلو میلمنو ته دې خپرونې ته ښه راغلاست وایم. خبرې له ښاغلي ننګ نه پیلوو. ننګ صاحب، فکر کوئ چې د ایران استازو، لکه څنګه چې د یو شمیر نورو هیوادونو استازو د دوهې په پرانیستونکې غونډه کې ویناوې وکړې او د خپلو هیوادونو لیوالتیا د افغانستان له سولې سره وښوده، د ایران استازي ولې ګډون ونه کړ؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ډېر درانه میلمنو ته، اوریدونکو ته. زما په نظر اگر چې بظاهر خو تخنیکی دلایل هم ویل کېږي د کمیونیکیشن او ارتباطاتو ټکنالوژي مسله، اما بظاهر یو پیام استول سوی ده گویا چې ایران د مذاکراتو ملاتړی ده، اما بنفسه اشتراکی زما په نظر عمده مسله به د ایران داخلي یو مقدار مسائل او یو مقدار د امریکا او د دوی د سیاست په اصطلاح تضادونه، دا به یو عمده مسله وه. اما د افغانستان په ارتباط یا د سولې په ارتباط باندې هغه د ایران سلیقوي دیدګاه اگر چې پارادوکسونه هم لري، تضادونه هم لري، او کله کله په اصطلاح مثبت پیام وي، اما په کردار کې بیا منفی مسایل هم لیدل سوي دي. نو زما په نظر هغه واضح دریځ خو تر اوسه په دې اکله ایران رسمي دریځ نه دی ورکړی، نو موږ په حد سو ګمان او هغه مسایل چې مخته پراته دي په هغه باندې حکم کوو.
بله، او ننګ صاحب، فکر کوئ چې له ایران سره د امریکا سره د ایران دښمنی په دې خبرو کې را برسېره شو که څنګه؟
زما په نظر تاثیر گزاره ده، ځکه اول خو دغه څو مسلې دي د مذاکراتو په ارتباط باندې. اول دا ده چې په خپل بنفسه مذاکرات چلته په قطر کې دي، انتخاب قطر د امریکا لپاره هم مناسب څو نور، اگر چې په دې کې ایران غواړي چې یو عمده نقش د درلودلای په اصطلاح څو واري افغانستان ته ست او سلات کړی دی ایران، اگر چې په دې تیرو 15 کلو کې مسلسل توګه د افغانستان ته داسې پیغامونه ورکړي دي چې گویا دوی طالبانو سره اړیکې لري او کواسي چې طالبان د مذاکرې میز ته راوړي د افغانستان سره، او په دې ترتیب سره تقریبا یو نوې امتیازګيري هم کړی دی، یعنی یو نقش غوښتل دي چې کمایي کې چې په حقیقت کې کوي نه، خو ویلې دي چې زه داسې نقش ایفا کوم.
بله،
او موږ ته مغټ کار سوي دي چې گویا داسې بوي په قطر کې د ایران په دې معنا چې بیا اوس په دې باب کې نو ایران ډیر په نقش کې نه ده، یعنی په عمده نقش کې نه ده، د جاندارم او د هغه د مشرانو په نقش کې نه ده، یعنی ایران په دې مذاکراتو کې او په دې مفاهیمو کې تعین کوونکی نقش نه لري. ښه، یو بخش خو دا د مذاکراتو ده، یو بل مسله د منازعې مدیریت ته د افغانستان دغه کشاله د جنجال دا بیا له مذاکراتو سره تنه اړه نه لري. د افغانستان د منازعې حل، د دې منازعې مدیریت، او په دې کې د افغانستان د شریکانو یا شرکاو چې هغه سیمه ییز دي او نړیوال دي، د هغوی نقشونه مهم دي، بیا پیغه کې د ایران نقش هم مهم ده.
مننه. په ناروې کې میشت لیکوال او شنونکی محمد عیسی ستانکزی زمونږ بل میلمه دی. ستانکزی صاحب، د ایران د نه ګډون یا په دې مسله کې د افغانستان په مسله کې د ایران پر ونډه باندې خو به وړاندې په خپرونه کې نورې خبرې هم وکړو، خو د ایران تر څنګ یو بل هیواد چې پاتې و هغه تاجکستان و، ستاسو په نظر د ایران او تاجکستان ترمنځ څه همغږي وه چې په دې غونډه کې به ګډون نه کوي؟
د سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د ایران نګړون کتاس د ایران د خارجه وزارت او د ایران ډیپلوماسۍ د اصلي دارو چې د سپای پاسداران او د هره د شاوخوا څنګه کاغله پایله تاسو وګورئ د هغوی ټینګار دی په دې اوس باندې امریکا ډیر حضور لري په دې مذاکراتو کې. یعنی نقش د امریکا باید ډیر نه وي، باید د څه فکر کاوه چې باید مذاکرات افغاني سي او دغه څه خبرې کولې. که څه هم دوی پیږي چې له بېل افریقا خو دا پروسه ممکن نه ده چې په اوبه خلاص شي، خو په اصل کې دوی کوم افراطیانه چې په نظام کې دي هغوی غواړي چې که چېرته مذاکرات کامیابه کېږي هم خو امریکا په هغه شکل چې غواړي له افغانستانه ووځي، یعنی چې یو سم نظام پرې یو شب سیستم کړي، داسې یو شی پاتې نه شي د امریکا نه. نو وړي اوسه پورې هم په دې فکر کې چې امریکا ته نور هم ضربه ورکړي او ګزار ورکړي په افغانستان کې، حتی په دې مذاکراتو کې هم. او بل دا خبره ده چې دوی کوشش کوي چې خپل نفوذ پراخ کړي، او په دې سره باندې که نه ګډون مسله داسې دوی توجیه کوي چې ممکنه ده چې دغه مذاکرات چې وستي دا نتیجه ورده کې که چېرته د افغانستان مهم ګاونډی لکه ایران او پاکستان یا روسیه او دا نور پکې ګډون ونه کړي، داسې یو ذهنیت هم ورکوي نړیوالو ته. نو فکر کوم د تاجکستان نه ګډون پرته زه دې معلومات لرم، خو د ایران د نه ګډون علت زه فکر کوم د تخنیکي مسایل چې کوم دی، خو فکر کوم چې ډېر صحت ولري. خو دوی نه غواړي په داسې مذاکراتو کې چې امریکا پکې فعال حضور ولري او نور هیوادونه پکې حضور ولري چې ایران ته ډېر ونډه هم نه ورکړل شوي او ډېرو سره مذاکرات هم نه وي شوي، مخکې مشوره اوس نه وي شوي په داسې مذاکراتو کې دوی ونډه واخلي یا ګډون وکړي. زه فکر کوم کېدای شي دا ویل شوي چې ګډون مه کوئ، یعنې دا همدان دوی ګډون نه ده کړی.
بله استانکزای صاحب، افغانستان په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان ایران او بخې د افغانستان له اوسنی حکومت سره په تیرو شلو کلونو کې نسبتا ښه روابط درلودل، که څه هم یو شمیر چارواکو د افغانستان د لویدیځ په ځینو ولایتونو کې څو ځلې ادعاوې وکړې چې ایرانی وسلې په افغانستان کې موندلې دي، مګر په مجموع کې د تهران او د کابل ترمنځ اړیکې تقریبا تاوده وو. فکر کوي د افغانستان کې د سولې د ټینګښت نه وروسته به افغانستان د ایران له منګولو وتلی وي، یعنې د ایران د نفوذ له ساحې به وتلی وي؟
اصلا د ایران عموما په ټوله کې په منطقه کې د ایران سیاست د نفوذ د پراخولو سیاست ده، ځکه د په ایران کې ایرانی چارواکي یا اصلي سیاست ګزاران دې فکر کې دي که څومره د دوی نفوذ ساحه پراخه سي د دوی اغېز زیات سي نو د امریکا فشار په دوی کمېدای سي او دوی ته د یو سیال په سترګه یا د یو مهم رقیب په سترګه په منطقه کې کتلای سي. نو دې لپاره ایران دا کار کړی. تاسو ګورئ په عراق کې چې کله امریکا ووتل، که څه هم د ایران د افغانستان او د عراق شرایط فرق لري، په عراق کې شیعه اکثریت دي او د ایران نفوذ پکې ډېر زیات دی تر افغانستانه، ولې له دې سره سره نو ایران غوښته خپل نفوذ پراخ کړي. چې په عراق کې خو عملا حضور درلود، د سپای پاسداران حضور درلود، د جنگ هدایت کوو، ولې په افغانستان کې داسې نشته، دومره پراخ حضور لري. خو د ایران فرهنګي حضور او د ځینو ډلو حمایت ایران غواړي چې خپل نفوذ پراخ کړي په دې سیمه کې، خپل نفوذ وساتي. تر اوسه پورې دوی فکر کوي یو هدف ادعا درلود چې امریکا ته په یو ډول هلته گزار ورکی، ولیکنه چې امریکا وزي اولت نور د افغانستان یو حکومت بسنه. دوی زه فکر کوم دوی په افغانستان کې یو قوي مرکزی حکومت نه غواړي. دوی ډېر سیاسي حکومت طرفدار دي چې په ولایتو کې واک له نورو کسانو سره وي. تاسو فکر وکړئ در دې فرهنګي مسلو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ملت جوړونې په وړاندې لوی خنډ په خپل ایران دی. ځکه ما په وخت کې په ایران کې د ژورنالیست صفت کار کاوه، نو لومړنی ځل د افغانستاني کلمه په ایران کې واورېده. یعنی داسې کوشش کوي چې د افغانانو ترمنځ مشکل را پیدا کړي او فدرالي سیستم ته یا داسې یو سیستم ته په ولایتو کې د مرکزي حکومت واک کم وي، داسې یو حالت زمینه برابره کړي. ځکه دوی پوهېږي ایرانیان که چیرې په افغانستان کې مرکزي حکومت وي، دوی مستقیما خپلې ګټې نه شي تامینولی هلته په یو قوي مرکزي حکومت کې. دا له عراق سره فرق لري په همدې دلیل.
مننه. د هرات د متخصصانو د شورا مشر رفیق شهیر خبرونه ته ښه راغلاست. له تاسو نه مو پوښتنه دا ده چې فکر کوئ د افغانستان د راتلونکي حکومت چې د طالبانو سره د سولې له خبرو وروسته ښایي که موافقه پې وشي او دا حکومت جوړ شي، له هغه سره به د ایران اړیکې څه ډول وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مې ګډون کوونکو او اوریدونکو سره، خدای وغواړي سوله تامین شي او افغانان سره جوړ شي، نو خامخا قوي دولت به جوړ شي او ایران خامخا دې دولت سره به همکاري وکړي. نو هغه مشکل چې ایران اوس هم لري د امریکا شتون سره، خو بیا هم د اسلامي جمهوري دولت سره اړیکې ښه دي، نو روابط ښه دي. دومره مشکلات چې د ګاونډي هېواد پاکستان نه مونږ ته شته، دومره د ایران څخه مشکلات نشته، نو خامخا هغه د یو قوي نظام به ملاتړ به وکړي چې که مونږ وتوانیږو چې داسې قوي نظام به جوړ کړو. خو بیا هم هغه خلک چې دننه په حکومت کې دي، په افغانستان کې دي، ځینې ایران سره اړیکې لري، اوس ځینې وزیران، ځینې لوړرتبه کسان چې په دولت کې دي، دوی هلته تاثیر کړی دي، خامخا د هغوی تاثیر لاندې دي. نو ایران هم غواړي چې د خپل ځینې پلویان وګوري په دولت کې، نو اوس دومره دوی قوي شوي دي چې هر هم دوره چې جوړ شي مونږ نشي کولی چې هغه خلک بس دولت کې شامل نه کړو. نو خامخا د هغوی پلویان هم که په دولت کې نو ایران به مشکل ونه لري. اوس خو مشکل اصلي اوس چې ایران خپله ډېر مشکلات سره اوس مخامخ دي، د مرزي، د اقتصادي ستونزو.
بله شاید صاحب، کوم بیرته همدغه مسله
کې،
بله خبره دا ده چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ایران په افغانستان کې همره چې پاکستان لاسوهنه کړي نه دی کړي، مګر کای کم کړي وي. زه تاسو ته مورد ویلای شم، مثلا زمونږ د اوس ملما چې دی د فرا په خوانی والی و خغلی ننګ، د افغانستان په لویدیځ کې خو په نیمروز کې، په فرا کې، په هرات کې ځینو چارواکو یا د پولیسو یا د حکومت استازو څو ځلې ادعاوې وکړې او پر ایران تور ولګو چې طالبانو ته وسلې ورکوي، او حتی هغه وسلې وښودلې چې د دوی په وینا ایران طالبانو ته سپارلې وي. فکر کوئ ولې دغه د وسلو د سپارلو ادعاو د افغانستان د حکومت او د ایران د حکومت اړیکی په تیرو شلو کلونو کې هم د حامد کرزی د جمهوری ریاست پر مهال او هم وروسته د اشرف غنی د جمهوری ریاست په دوره کې زیانمن نکړل؟
خو یو خبره چې د ویز دل واز یو خبره ده، ایران سره مونږ خپل لرو، او ایران د داعش نخه دریږي، د امریکای نه دریږي چې تر تستون لري. نو ډیر په بربند په ښکارا د وروایي چې زه طالبانو سره دي کې دروم، دوی سره مناستي کړی دي، د په امریکای هغه بهرنی چارو وزیر کابل تر هغه دی واځي ورشي، ما فلانی سره وکتل، فلانی سره وکتل، خو دوی دا شاید نه پټوي. مګر ډېرې خبرې وشي چې دا سلاوي پیدا سلو نورو شو، مګر بیا هم لکه چې ډېر ثبوت نه و. مونږ بس دومره مشکلات پاکستان سره لرو چې نه غواړو بل دروازه خلاص کو جنجال د پاره ایران سره. نو بیا هم د کرزی صاحب په وخت کې او اوس په وخت کې د ځینې د کوچني کوچني مسایلو نه بس سترګ پټو چې مشکلات زیات ونه سي. نو د دې وجه دي چې هغه اړیکې تر اوسه سم پاتې دي. که تاثیر وګوري د ایران، خو هغه پیسې چې کرزی صاحب ته ورکړي و، هغه ډالر چې په پاکټ کې ورته لیږل و، هغه خبر خو ډېر واضح شو کرزی صاحب وایي چې ما اخیستی دي. نو دا اړیکې د سیاسي خلکو سره، خو بیا هم ایران مونږ سره ګاونډي هیواد دی، مونږ پوهیږو چې هغه خپله ګټه لټي خپل امنیتی ګټي اقتصادي ګټي د غواړي چې دلته نفوذ وکړي نور مملکتو هم اوس دلته شتون لري نو مګر دومره مشکلات اوس نه دي مونږ خرڅه وي د ایران لخوا هغه چې په خوا درته ویل مخکې ور لکه چې د نورو هیوادونه مونږ پیدا شوي
مننه ننګ صاحب شهیر صاحب د اسناد او شواهد یادونه وکړه چې د ایران د لاسوهنو په اړه ډیر واضح اسناد او شواهد نشته تاسو د فرا ولی وی همغه وخت چې تاسو په فرا کې ولی وی د سه اداوی وشولې هم تاسو لخوانه او هم د افغانستان د لویدیز ولایتونو د نورو امنیتی او اداري چارواکو لخوانه په دې د ایران د لاسوهنو په اړه تر اوسه هم باور لري چې اسناد شته کرا اسناد
باور خو شدیدن باور لرو چې ایران یعنی په دې ټوله غایله کې د افغانستان په دې جګړو کې په دې خونه به لوبه کې چې څو لسیزې دوام کړی ده یعنی ایران تاثیر گذار نقش پکې لري زما په نظر باندې ټوله مسلې داسې نه دي چې دته لاسوندونه په اصطلاح برملا پراته دا ډیر زیرزمینی معاملې دي ډیر مخفی معاملې دا ډیر پټ کیږي داسې معاملات د پاکستان د کارونو په ارتباط باندې ډیر تر اوسه دوی وایي چې په ملل متحد کې یا د امنیت شورا د سازمان ملل متحد کې داسې کوم سند وای نه ده پروت چې هغه د امریکا وایي د نور غربي نړۍ وایي چې دلالت په دې وکړي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله لري دا مسلې پټي یعنی اوس طالب لوی محمد دا جګړه لوی محمد
نو ک اسناد او شواهد نوي ک اسناد او شواهد نوي ننګ صاحب نو تاسو باور لرئ چې ایران په افغانستان کې نیابتي ډلې لري
بخیر لري یعنی اسناد هم یعنی ک سړی لار سي خامخا اسناد خو به داس شي به چې اوس فرا جګړه و مثلا یو کال یو نیم کال نو ډیر قوي طالبان به داسې یو حالت کې راغلو چې قوي جبه جوړ کړه د دوی وسله نو دی وسله د لیزری وسله د دوربیندار وسله شپخون وسله دا د طالبانو سره په خوانه وي یعنی دا په دې زون د غرب کې دا وسله ډیر سو هغه فشار چې په فرا کې ډیر سو دلته دی وبو مسله وا مثلا په خپل د روحاني څو وای ویل چې دا د اوبو مسله موږ ته ډیره حیاتی ده
د اوبو مسله ته هم زراځم چون وخت د پروګرام کم دی غواړو چې د خبرې لکسره لانډي وی ننګ صاحب تاسو مخکې ویل چې هو خامخا ایران نیابتي ډلې لري په افغانستان کې کولای شي لګرنا وچوي پدې
ما ویل چې یعنی دا خو یعنی داسې په کارتونو والا خلک نسته چې څوک کارت ولري دا جګړه کې دا په ټوله دنیا کې نسته یعنی د سې څه پیدا کیږي نه اما په شواهد وباندي یعنی موږ په دلایل وباندي دا ډیر ظریفه بحث ده یعنی دا دی او دینه بحث نه ده چې سړی وایي چې دغه کاغذونه دروخله دغه دی د ایران د مداخله یعنی زه ډیر کله دا وایم چې ډیر براهین ډیر داسې مسلې سته چې یعنی ته مکمل پیوند پیدا کوي سي چې بل نو څوک د چې دای نه ده یعنی نیکاراګوا خو نه ده چې دلته په دې زون غرب کې د طالب حمایت کوي دوی په خپل وای اوس تر دې نه لوی خبره چې دوی رابطه لري مولا منصور ال تل ایران نه راتو تک را تک د په یزد کې طالبان سته موجودیت
لري طالبانو پرته نور ډلې لکه فاطمیون چې رسمن د افغانستان لخوانه د ایران په استازیتوب سوریه ته استول کېدل نور ډلې همشته یا ګروپونه
د فاطمیونو ډلې خپل ته تاسې په خپل پیګ یا خودي لوی لوی مسلې دي یعنی ایران په ټوله لوی نړۍ کې چې د پیرامون کېده په دا ټولو کې نقش لري یعنی د ټولو کاغذو په سکهونه ګرځو په سوریه کې په عراق کې په امارات کې فلسطین عربستان سعودي سره د اړیکې د اسرایل سره لبنان سره کویت سره یمن په مسلو کې دا یعنی هو یعنی ډیر زیات په هر ورځ دا خو کدا سی وی چې په یعنی د دوی د صلاتو کراول چې له ایران نه راته رسوي دا د منګه گیر کړه شاید ډیر کله بداسي مسلې وی چې هغه فیصله د مصلحت د نظام او د افغانستان د مصلحتونو لپاره لکه هغه ورور شرم وکړه شهید صاحب چې د کی افغانستان توانمندی کم ده ډیر دغه پرخاش ته نه دی داسې داوی ته نه دی چې د ور سره داوی میست لاړ
سي مننه مننه
موجوده راځي ترې نه لاړ نه سي
ژوند ژوند د ستنغزای صاحب غوړم تاسو نه پښتنه وکم د افغانستان او ایران ترمنز د اوبو مسله د دې بایس کیدای شي چې افغانستان هیڅ کله په ایران هیڅ کله په افغانستان کې سوله ونه غواړي.
زه فکر کوم چې ظاهرا ایران خو غواړي چې په افغانستان کې سوله وسی، په دې هم پوهیږي چې سوله ایز افغانستان د ایران په ګټه ده. بل ایران کچې ته طالبان سوله کوي او حکومت لري او حکومت جوړيږي نو ایران نشي کولای چې زیات سوله خنسي تر اوسه پورې کېدای شي په دې شکل باندې کوشش کاوت دی اوبو مسله شاته وګورئ لکه تاسو ته سلمہ باندې نو ایران مداخله مسله شاته وزیدل یو کار ولې لدی ورسته ممکن ده چې ایران دی حقوق نفوذ د لخصت مخکې او تکرار وکړه کفاتی میون دی یوازې فاطمیون نه دی بلکې نور کسان هم شته په افغانستان کې ډېر استخباراتي داسې کسان چې په ایران کې راغلي په افغانستان کې حتی آژانس خلاص کړي دي یعنی غیر انتفاعي یعنی غیر حکومتي موسسي دي
هم عمره نفوذ چې پاکستان ویل کېږي په افغانستان کې لري یعنی یابتي ډلې لري فکر کوي چې په همغه کچه ایران هم لري
زه فکر کوم چې تخنیکی مسله ده په موسی طالبان او حمایت پاکستان سره خبره په دې ده چې طالبان د پاکستان لخوا جوړ شوی پاکستان لخوا راغله او سره سلطنتي اړیکې لري ولې تاسو په موږ ته ما په ایران کې وخت تیر کړی حتی له وخت زکه ایران چې ما په خبرګار په صفت نه کار کوو له هغه وخت ایران خو ته طالبان سره په یو ډول اړیکې ولري یعنی تر اوسه پورې کوشش کوي ولې دا چې نسی کولای زکه طالبان هم مختلف ډلې دي او د سعودي عربستان او نور سنی هوادو نفوذ ده په لږ کوشش کوي چې طالبان حمایت کوي غیر غدا پټ ما تر ده او نه به هر کارم لا تر دی وای چې موږ باید د شیعه کسانو حمایت وکړو کچې د ظاهره د وای د شیعه کسانو ولې تاسو پام کړئ جاغوري مالستان د جیو کې خپل د ایران کسان راغلي او دلته حمله کوي په دې چې د څه وخه طالبان له دوی سره مخالفت کوي یعنی سپور یم لم بلې کې دلته یعنی خلکو ځای خلکو ویل چې د ایرانی فارسی خلکو طالبانو خبرې ته ولې یعنی د څه یو حالت چې یو ښکاره حمایت د ایران فاطمیانو دینه کوي یو پټ حمایت د هر ډول د افغانستان د ستونزې سبب کېږي چې هغه طالبي حتی که داعشي دیوی سره ایران کوم کوي ستاسو د پروسه د 600 وګرځوي
مننه او شهیر صاحب د خبرونه په روسیو 2-3 دقیقو کې ک لاند راته وای لطفا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرسیالو فکر کوم چې کابل ته راغلی و د دوهې د غونډې په درشل کې هلته افغان چارواکو سره خبرې کړې وې او ویل شول چې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو خبرې کړې وې د دې لاسته راوړنې کومې دي چې ایران په افغانستان کې د خوندي توپ غوښتنه کوي
خود دا چې لاسته راوړنې مونږ یې لرو د خزو د حقوق او د بشري حقوق او د خلکو د تساوي حقوق دا ټول خبري چې دی دا ایران د دې پلوي کوي زکه
چې مګر دا خو هغه مسایل دي چې په ایران کې د نن خپل د ایران حکومت په تورندای چې نه د خزو حقونه مراد کړي نه د اقلیتونو او نه د نورو
دوی دا په افغانستان کې د خبرونو د ملاتړ کوي ځکه چې طالب راشي او هغه پوخانی سیاستونه تطبیق کوي خو ایران هغه سره مخالف دي نو دته دې ګټه ته خو خامخا ضرر رسي نو دلته د دې خبرې څخه حمایت کوي چې یو خفضا جوړ شوی دي چې د غدوستان تام د شرایط د انکشاف برابر شوی دي نو د دینه حمایت کیو د نظام نه خو خامخه اماراتی نظام دایشی نظام سل پسله دوی سره مخالفت کی که څه هم اوس دوی طالبانو سره اړیکی لري که په ورشتیا توګه هغه اماراتی نظام په یواز په افغانستان کار کوم شي خو بیا هغه پوخانی ستونزې چې ایران سره وو هغه بیا بربند سی او دوی سره به مشکلات الله چې نو د دې له وجې لا مره خامخه د دې نظام څخه به ملاتړ به کوي.
مننه شاعر صاحب، غواړم چې درې وړو میلمنو نه ډیره لنډه پوښتنه وکم. کلن راته وایي چې دا احتمال شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه موین چې مونږ یادونه وکړه په کابل کې د خپلو خبرو اترو پر مهال پر دې ټینګار کړی وي چې د جعفری فقیه رسمیت د افغانستان په اساسي قانون کې د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې یا د افغانستان په راتلونکو احتمالي نظامونو کې هم خوندي وي.
سلفسل دا مونږه مونږه واړو چې نو په افغانستان کې یو څه فیصدي زیات فیصدي دا خلک ست چې مونږه دیموکراتي واړو چې مونږه تسلیق ور حتمی به دوی حقوق هم به محفوظ.
مننه. او ستانګزای صاحب، ستاسو په نظر فکر کوئ؟
بل اوس فکر کوم اوس زه دیتا یو څه حیران پاتې یم چې د افغانستان اساسي قانون چې ډیرو هوادو مننه چې په سیمه کې تر ټولو ښه اساسي قانون ده او ایران هیڅکله دا نه مننه. اوس ایران د خبره تر راځي چې وو دا باید د ارزښتونو وساتل شي. دا ګرچه یو ښه خبر ده خو اوس شخصي کوم چې په څه دلیل ولې داسې وایي.
مننه. او ننګ صاحب، هو کنه؟
بالکل، ایران ډیر مختلف منافع او تامین غوړي، یعنی دا خو ډیره ساده مسله ده، دا خو بي وسلې شي ده.
مننه.
اما دوی ډیر نور منافع هم لري چې زمنګ په ضرر دي.
ډیره زیاته مننه د هرات د متخصصانو د شورا مشر رفیق شهیر، د لغمان او فراب خوانی ولی محمد آصف ننګ، او په ناروې کې مشت لیکوال او شنونکی